آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځاکونی د قندوز د ښار ځینې برخې له طالبانو نه بیرته نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هوایي حملو کې 15 طالبان وژلي دي. ایران وایي چې مکه معزومه ته نږدې د مینا په غمجنه پیښه کې ټول ټال شپږ سوه څلور شپېته حاجیان مړه شوي دي.
نن د پنجشنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوله ده. لکه څنګه چې مو په خبرو کې واورېدل، حکومتي قواوو د قندوز ښار بیرته نیولی دی. د خبریال نیازمن سره لږ وروسته غږیږو. او د نړۍ مشرانو په ملګرو ملتونو کې په کلنۍ غونډه کې اروپا ته د مهاجرو د بهیر مسلې ته ډېر پام کړی دی. دا او نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس زه زیبا خانم او سید سلیمان شاپاچا د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځواکونه تیر شپه ناوخته د قندوز خرطه ورنوتل او طالبان مجبور کړ چې په شا ولاړ شي. مګر د اسټریټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د حکومتي چارواکو د اداګانو باوجود جګړه اوس هم روانه ده او د ښار اوسیدونکي په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. موږ د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې خپل خبریال ګل رحیم نیازمن سره ټلیفوني تماس ونیو چې تازه معلومات راکړي. نیازمن صاحب، دا وخت په قندوز کې وضع څنګه ده؟ حکومتي چارواکي خو ادعا کوي چې دولتي ځواکونو طالبانو نه سهار وختي د ښار ځینې برخې نیولې دي. اصل صورت حال په څه ډول دی؟
بلی، سهار وختي افغان ځواکونو د قندوز د ښار ځینې برخې نیولې او پولیس د ښار مرکزي چوک ته ورسېدل. د طالبانو سپین بیرغ چې د چوک په سر باندې ودرول شوی و، هغه راښکته کړل شو او په ځای باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو.
خو
د څو ساعتونو نه وروسته کله چې افغان ځواکونه هغه ځایونو کې چې طالبان لا هم مرکزونه نیولي، د ښار په مختلفو برخو کې، د غرب لور ته د سپینزر شرکت تر څنګ، د ښار په منځ کې د ملي امنیت په دفتر کې، او همدارنګه د بدینی سرحد د ډاکټرانو په شفخانه کې او په حیضوي روغتون کې طالبان موجود وو. نو دوی په همدغه استقامت باندې خپلې قواوې تنظیم کړې چې د شرق د لوري نه طالبانو بیا حمله راوړه او د قندوز ښار مرکزي چوک ته ځانونه راورسول. د دې نه وروسته افغان قواوو ټیټو طرف په ښار کې په کوڅو کې د مخالفینو سره په جګړه باندې بوخت شو، او نتیجه دا شوه چې د دولت مخالفین د ښار لوړو ودانیو ته او تابع کې سنګرین ونیول.
ستاسو د معلوماتو لمخې د ملکی وګړو ژوند دا وخت په ښار کې څنګه دی؟ فکر کوئ څومره کسان بمړ شوي؟
د ملکی وګړو ژوند اوس په ښار کې سخت دی، په دې خاطر چې هغوی ته د ژوند ټول لومړني سهولتونه نه شي رسېدی. مریضان شفخانو ته نه شي رسول کېدی. په ځینو په اکثرو کورونو کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله هغوی له ستونزو سره مخ شي.
لبلی خوا د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف رحیمی په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې حکومتي ځواکونه لګیا دي مخ په وړاندې حرکت کوي. مګر ابراهیمی په مشخصه توګه ونه ویل چې ښار له طالبانو نه نیولی دی او که نه. د ولسي جرګې رئیس ویل چې ښار ته د برېښنا او بو جریان قطع شوی او زیات شمېر کورنۍ د جګړو له امله د امام صاحب د ولسوالۍ سره نږدې په یو ځنګله کې پټ شوي دي.
بل پلو نن د کابل د امنیتي قواو په طرفداري مظاهره شوه دي. مظاهره چانو د طالبانو له لوري د قندوز نیول غندلې دي او د امنیتي قواو سره ملاتړ خوده لیدي. د زابل د پولیسو او چارواکي چنې غوښتل نومې واخیستل شي. د امریکا غږ ته ویلي دي چې د سیمه ایزو پولیسو په یو پوسټه کې یو تن په خپل ملګرو باندې د شپې ناوخته برید کړی دی. سلور پولیس پکې وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د پاکستان پوز ویلي دي چې جنگي الوتکې د افغانستان د پولیسو سره نږدې د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلی کې د طالبانو پټ ځایونه بمباري کړي دي. د پاکستان د پوز رسمي بیانې چې نن خبره شوی ویلی دی چې لږ تر لږه 25 ترورستان په دې حمله کې وژل شوی دی. د تخیل سیمه د حقانی د شبکې پورې د مربوطو وسلوالو جنگیالیو یو مهم مرکز ګڼل کیږي چې د پاکستانی طالبانو سره هم اړیکې ساتي. د حقانی شبکې لامده غزینه سوواری په افغانستان باندې مرګانې حمله کړې دي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې خپل خاورنې د تروریستانو د محو کولو لپاره پوخ عزم کړی دی. نواز شریف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د پاکستان د پوز روان عملیات تر هغې پورې ادامه ولري چې تر څو هدف ته ورسیږي. د پاکستان پوز په قبایلي علاقو کې دا وخت له 1,800 ډیر عسکر او ملیشه اچولې دي.
دا واشنگتن دی. د ایران د حج د چارو اداره وایي چې اوس دا خبره څرګنده شوې ده چې سږ کال په سعودي عربستان کې د حج په دوران کې په مینا کې 1,400 حجیان مړه شوي وو. په داسې حال کې چې نن د پنجشنبې په ورځ ایراني چارواکو د لومړي ځل لپاره د وژل شوو ایراني حجیانو شمیر تایید کړ. دغه شمیر د مخکني شمیر 2 چنده ښکاري او د ځینو ایرانیانو سرنوشت لا نه دی معلوم. هغې ورک دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 900 حجیان د مینا په ټیل ماټیل کې مشیوچ زیاتره ایرانیان دي. حجانو دغه پیخي پلا د سعودي د پولیس په غاړه چولي او واچ شو خاص سړکونه تړلي او تنظیمات سم نو. ایران په سعودي عربستان باندې الزام لګولې د چې دغه کار کې ناکام راغله او تقریبا هر ورځ په تهران کې د سعودي د سفارت مخ ته احتجاجي مظاهره کیږي. لبل خو د سعودي او ایران دولتي مامورانو د چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړه او ایران ته د حجانو د مړو د لګول په باب موافقه وکړه. د ایران ستر مذهبي آیات الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې ده چې د حجانو مړي ژر تر ژره حواله نکړل نو ایران به د هغه په وینا د سعودي په ضد سخت اقدام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. روسیا وایي چې په سوریه کې نه یوازې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه کوي بلکې د نورو ډلو په خلاف به هم دغه شان بریدونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس ناتاق نن دا خبره ومنله چې په سوریه کې د داعش نه علاوه د سوریه د حکومت په نورو مخالفینو باندې هم بریدونه کوي. روسیې پرون د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې 40 هوایی بریدونه کړی دي او په دغو بریدونو کې د داعش د قومندې یو مرکز او یو وسلتون تباه شوی. د روسیې د بارنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د امریکا د باندنۍ چارو د وزیر سره کتلې دي. خاغلی کیری ویلي دي چې د امریکا او روسیې پوځي چارواکي به ډیر زر د یو بل سره خبرې وکړي. هغه ویل کېدې شي چې دغه خبرې نن د پنجشنبه په ورځ شي. هغه دا هم ویلي دي چې د خبرو هدف بداوي چې د روسیې او امریکایي قواو ترمنځ د احتمالي مخامخ کېدو مخه ونیول شي.
تاکر شوی دا چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې وینا وکړي. د چهارشنبه په ورځ د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویل چې فلسطینیان له دې وروسته ځان د هغو موافقو پابند نه ګڼي چې له اسرائیلو سره یې د ناروې پایتخت اوسلو کې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی وي. ښاغلی عباس په خپله وینا کې په نړیوالو غږ وکړ چې په اشغالي سیمو کې دې د فلسطینیانو ساتنه وکړي.
فدولة فلسطين العضو المراقب في الامم المتحده.
ده فلسطين دولت لديش بينها اعلان كاي تش فلسطين نور نشك ولا دغ موافقه درناوي وكي او اسرائيل بعد يوشغالغر قوات بتوغا بني ورشو سي مكي خپل طول مسؤوليتنا پوراكلي. ده فلسطين مشر ويل چي نړيوال دي فلسطين دي آزاد او مستقل هواد بتوغا پر رسميت او پيجني.
یونانی چارواکو د 400 د زیاتو مهاجرینو د ډیر کولو د پاره د اولمپیک د لوبو یو تالار چې استفاده ورننه کې د خلاص کړي دي. د غزې چلاتن نه د باندې د وکټوريا په میدان کې پروت دی. پولیسو د ګلاتسي د اولمپیک تالار ته نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او سوریه یو شمیر مهاجرین په بسونو کې وروستل. په دغه تالار کې په 2004 میلادي کال کې په یونان کې د اولمپیک د مسابقو په دوران کې د جمناستیک او ټینس لوبه شوه وي.
او د متحده ایالاتو حکومت د خپل سمندري پوځ تر ټولو پرمختللې الوتکې وړونکې کښتۍ جاپان ته لیږلې ده. د دغه پرمختللې جنگي کښتۍ لیږل د دې خبرې ورسته نه خاله چې د واشنگټن او ټوکیو ترمن نظامی اړیکې ورس پرز جوړیږي. د امریکا د سمندري قواو نیمت دوله یو اس رونالد ریګن الوتکه وړونکو کې کیتای عملیته جاپانی چارواکو نن د پنځشنبه پرد د یوکوسوکا په بندر کې هرکلی وای. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوی و، د امریکا د سمندري قواو سیکرټر ری مابوس په خپل وینا کې ویل چې د دې کیتای موجودیت او سمبولي بڼه باید څوک له پامه ونه غورځي. د یو اس رونالد ریګن الوتکه وړونکو کې کیتای یو له هغه لسو پرمختللو جنگي کیتای نه ده چې دا وخت د امریکا په سمندري پاوس کې فعالی دی. په جاپان کې به د یو بل کښتۍ ځای ونیسي چې د یو ایس جورج واشنگټن په نوم یادیږي او بیرته متحده ایالاتو ته راستنیږي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگټن نشریږي. په خبرو کې مو د کندز د تازه حال په اړه کې زمونږ خبريال نیازمن تازه رپورت واوریده. امداوس د سارنوال برات عمر خیل سره غږیږو چې فعلا د کندز د ښار د وضعیت په حق لمنګ ته تازه معلومات راکړي چې طالبان د کندز د ښار کوم خواته پراتی دي او همداشان امنیتي قواوې کوم خواوو کې پراتی دي او وضعیت څنګه ده. عمر خیل صاحب کتا سیمه ربانی او کوي او وایي چې فعلا وضعیت څنګه ده د کندز د ښار.
سلام علیکم. زه به خو سره مې صاحب مخه په خیر راځي.
تاسو په خیر راغلی. سره مې شه مې ربانی او کوي که حال اوریدونکو ته بیان
تاسو او به تاسو تر کا خپل ټول او هوادوال ته د زړه کوم سلام او احترامات وړاندې کوم.
مننه کوم ودان.
تشکر سه. تاسو معلومه ده چې د تیرو درې سالو راځي چې په کندوز کې یو امنیتي ناورین رامنځته شوی دی.
bale
او دغه سه
له دې ما وځاورې اواز ما ورم زه غواړم هم دومره پوه شم. دا نور خبرې په دې پروګرامونو کې شي ودي هم د غووس چې تاسو حال ته ګوري دغه وای چې دغه د خوندوس خار خبر راغی چې بیرته امنیتي قواونی ولیدې مګر نور امکانات هم شته. تاسو سوي نه يم دا اوس خبره ده. قدرمن اوریدونکو ټلیفوني تماس مخاطب شو کوشش کوو چې بیرته یې پروګرام ته راولو. نو اوس موږ راځو د مهاجرو په حق له یو رپورت ته چې د مهاجرو مسله چې اروپا ته ډیر زیات مهاجر روان دي دغه مسله په ملګرو ملتونو کې په کلنۍ غونډه کې د مشرانو توجه وراړولې ده او هر رهبر چې راځي غږیږي په خپل نوبت د مهاجرو په مسلې باندې غږیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دیونه کې د لوړې سطحې د یوې غونډې کوربتوب کوي. هغه به هم په غونډه کې د بحران په حق له خبرې وکړي او د لا پراخ نړیوال پلان غوښتنه به وکړي چې دغه مشکل په اروپا کې حل شي.
په داسې حال کې چې دغه راز مهاجرینو یو سیلاب د اتریش له لارې اروپا ته روان دی، متحده ایالات او د نړۍ نور قدرتونه د دې زیاتېدونکي بشري بحران د جړو د له منځه وړلو لپاره نوې لارې چارې لټوي. دغه موضوع به د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې. سږ کال له 150 نه زیات جمهور رئیسان او صدر اعظمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې برخه اخلي. همداراز د متحده ایالاتو او د جی او په نامه د وو سترو سنتي دیموکراسيو مشران به د مهاجرینو او بشري ستونزو په اړه د سې شنبه په ورځ یو غونډه جوړه کړي.
زه پوهیږم چې بیلابیل حکومتونه غواړي چې ډیره مالی مرسته له نورو هیوادونو نه راټول کړي او هغه حکومتونو ته د لا زیات رول لوبولو بلنه ورکړي چې د بشري موضوعاتو په اړه فعال وي.
د دې اونۍ په سر کې د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو په دغو هیوادونو کې د 120,000 مهاجرینو د ځای په ځای کولو لپاره یو پلان تصویب کړ. متحده ایالات هم نورې بشري مرستې برابروي او په راتلونکي کال کې ځان ته هدف ټاکلی دی چې تر 50,000 پورې د مهاجرینو شمیر زیات کړي. په دې کې به لږ تر لږ د سوریې 10,000 مهاجرین شامل وي.
موږ هغه څه کوو چې موږ پوهیږو سمدستي کولای شو او په هغه نظام کې چې موږ لرو او د بودیجې د ستونزو سره سره هغه کارونه کوو چې په موجوده نظام کې مو په وسه پوره وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان غړي بل فریلک د سکایپ لارې موبایل د متحده ایالاتو ژمنه په کار ده په خوا شوې وای.
زه فکر کوم چې دې زیاتوالي ته لمخ کې اړتیا وه ځکه چې تیر کال په متحده ایالاتو کې له سل څخه لږ زیات شمېر سوریایان ځای په ځای شول.
ځینې کسان وایي چې په داسې حال کې چې متحده ایالات ښایي دې ته اړتیا ولري چې خپلې هڅې زیاتې کړي
د هغه هیوادونو لخوا باید نور مرستې وشي چې د مهاجرینو د اوسنی بحران په ترڅ کې هیڅ هم نه کوي.
موږ د نورو هیوادونو په اړه هم فکر کولی شو چې زیات شمیر پرانه غوښتونکي منلی شي. زه د کاناډا او استرالیا په اړه فکر کوم.
شنونکي وایي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو تلل باید د لویدیځو هیوادونو لپاره د خبرداری یو غږ وي چې د منځني ختیځ په هغو هیوادونو کې نورې پیسې ولګوي چې د مهاجرینو د بحران له ستونزو سره مخامخ دي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو نه د خپل خبرونو ادامه ته تاسو را جلبو. مونږ مخکې د قندوز سرانوال برات عمر خیل صاحب سره غږیدو، تلیفوني تماس موقته شو، اوس بیرته ورسره زمونږ تماس برقراره دی. عمر خیل صاحب، که تاسو دا خبره وکړي چې ځنو کسانو خاریانو د ای پی خبری اژانس ته ویلي دي چې د خار په ځنو برخو کې اوس هم جګړه روانه ده، دا اوس چې تاسو سره مونږ غږیږو جګړه شته که نشته؟
فیل حال خود داز و آواز نوریدل که گی، اما مازگر نه مازخین نه تر مازگر پوری هوایی زواکونو در قندوز مختلف ساحاتو بانده بمبارونه کول، راکیتونه ویشتل، اما فیل حال ده داز و آواز نه تر وگود.
یعنی جنگ نشته ده، قرار قراری ده، خار که
در شکل بانده پرنان ماخام پوری روانو چه ده خار پا اکثریت ساحو بانده طالبانو والکدر لودلا، همدارنګه د دورې په استقامت باندې د حکومتي ځواکونه او ملي اردو او ملي پولیس هم تر هغه ده پورې راکول شوي وو او له طالب مسلح افرادو سره برخورد درلود. نو نتیجه
پورې
معلومه نه ده چې پیشروي تر کوم حده پورې ده، خو فی الحال د ډزو آواز نه اورېدل کېږي. فی الحال
عمر خیل صاحب، دا خو به معلومه وی چې د طالبانو خط کم ذکر دی، لاقل یو څه خو به معلوم وي کنه، په کم ذکر پراته دي دوی یادام نه ده معلومه؟
د دولتي ځواکونه خو فعلا د قندوز د جنوبي استقامت باندې چې دورې سریا هوایي کرخه هم ته وجود لري په هغه قسمت کې دی، او د ښار نور په دغه جنوبی او شمالی او
خارت لار اخلاص دی یا نه؟ سوک خارت تلشی یا نه؟
کامل تسلوت لري په دغه ساحو باندې. اما ولس هم د برخ نشتون سره، د اوبول نشتون سره، او ځینو ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. نو فعلا د جواد نه ده چې فعلا تر کومه اندازې پورې یعنی څومره فیصد د طالبانو په اختیار کې ده.
سرنوال صاحب، یوه بله خبره وغه ده چې تاسو برق او د اوبو خبره وکړه، یعنی دا برق او اوبه چې نشته مسله څه ده؟ دا په بمباریو کې قطع شوي دي. بل سوال مې دا دی چې ښار ته څوک تلی یا راتلی شي یا نه؟ لارې خلاصې دي یا نه دي؟
بله، دا برخو مخکې له دې چې قندوز ته طالب ځواکونه ننوځي، هغه تقریبا 4-5 ساعته مخکې له داخلېدو د طالبانو نه چې برق قطع شوی دی تر اوسه پورې، او د اوبو جریان هم همدغه رقم د برق سره مستقیم تړاو لري، له هغه برق له قطع کېدو سره.
یعنې دا حکومتي د خپل
ځینې نور مشکلاتونه دي. او تاسو چې اوس خلک بازار ته لشي، بله، د ورځې خوانه چې هوایي ځواکونه بمباري ونه لري، عامه موټر رفت آمد کوي، د ښار په منځ کې عامه وګړي تقریبا یو تعداد ګشت ګزار لري،
زخمی شوی دی، دوی غم صحیح خوړل شوی دی، دسې ځای نشته مثلا چې دوی ورسول شي؟ یوه شفاخانه ده چې راپور مونږ ته راځي.
بله، همدا یوه شفاخانه ده، بلکې دوه شفاخانې چې یوه دی بدون سرحد کوم، یو چې دلته خارجي ډاکټران هم پکې کار کوي، هغه هم خلاصه ده چې ځینې عاجل مریضان هلته رسول کېږي، او بله د کندوز 220 روغتون دی چې هغلته هم د مریضانو درملنه او مطالعه کېږي، رسیدګي ورته کېږي.
ښه، ډېره مننه تاسې نه. نورو حالاتو دپاره که کوم خبر پېښېږي دوباره تاسې سره تماس نیسو. اوس دستیم په مخه ښه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو همدغه شیبه د کندوز د سرانوال برات عمر خیل صاحب سره زمونږ خبري واوریدي. هغه د کندوز وضعیت بیان کو. خو اوس مونږ د امریکا غږ د آشنا رادیو خبريال سره غږی ګوګل رحیم نیازمن صاحب سره. نیازمن صاحب، ستاسو معلومات دي چې ښار کې وضعیت څنګه ده؟ جنگ شته نشته؟ قراری ده؟
ښار په مختلفو سیمو کې هم د دولتي قواو او د مخالفینو ترمنځ وخت نا وخت ډزې تبادله کیږي، یو بل ته په سنگرونو کې پراته دي. خو
یعنی همدا اوس ډزې اوري تاسو؟
بلې.
نیازمن صاحب، زما پوښتنه دا و چې دا اوس چې تاسو غږیږي ډزې اوري، جنگ دامه لري که تاسو د یو دوه درې ساعتو مخکې خبره کوئ؟
بلې، جنگ ټوله ورځ جریان درلود. د ښار په څلورمه ناحیه کې د دولتي قواو او مخالفین ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. اوس مهال د کندوز ټولو لوړو تعمیراتو ته مخالفین ختلي دي، او هر ځای کې چې څوک ګوري په هغوی باندې ډزې کوي. او د دې نه علاوه د ښار عام وګړي په تېرو درې ورځو کې چې دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د خوراکي موادو د کمبود سره مخ دي. هغه مریضان چې دوی په کوري کې لري، د هغې د تداوي لپاره هېڅ امکانات نشته. د ښار مکمل کړل شوی دی، او د خلکو ژوند په دغه وروستیو کې تر سختو شیبو پورې رسېدلی.
مخکې دا خبره سرنوال برات عمر خیل هم وکړله چې دغه ستونزه شته دی، برق نشته دی، اوبه نشته دی، او خاریان ډېر ستونزې لري، او د زخمیانو خبره یې هم وکړه لکه څنګه چې تاسو ویلې. خو دا وضعیت وینه دی معلوم چې سقه سړی وایي چې طالبان د ښار خواوشاته په کوم کوم ځایونو کې پراتی دي، او دا یې هم ویلې چې بمبارۍ د ورځې لخوا شوي دي. خو دا پوره نه ده معلومه چې څومره ولسی کسان یا ولس په دې بمباریو کې، په دغه تازه بمباریو کې چې د شپې عملیات شوي دي، زخمي شوي دي. ډیره مننه تاسو نه کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د خوست خاروال کرامت خان خپلواک بیا ویلي دي چې د ښار د پراختیا او د ښاریانو د اسانتیاو لپاره د نوي ماستر پلان د تطبیقولو کار پیل کړی دی. هغه هم دغه ورځ په خاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي خبره هم کړې ده. خاروال کرامت خان خپلواک دغه څرګندونې په خوست کې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی سره په مرکه کې کړې دي.
د افغانستان ښارونه د جوړښت او د اړتیاو له مخې یو بل ته فرق کوي. د خوست ښار اسانتیاوې ستي او کوم ضرورتونه ته ډیره اړتیا لري؟
زه یو کال کې راغلم، په دې کې ډیر بدلونونه راغلل. په دې کې زموږ هغه پیدرونه چې مخکې به د خاورې دوړې به وي، دغه په زرګونو متره مزایکري شوي. خلکو په دې باندې په زرهاو متره مزایک ولګول، لختي جوړ کړل، پلچکونه جوړ کړل، یعنی خلکو پکې ونډه واخیسته. یا شخصي سرمایه ګذاری دي دلته، زموږ خلکو پنګونه وکړه په مختلفو برخو کې. او زموږ ښار په څلورمه پنځمه درجه کې د زیدي خرو په پرتله بعضې ستونزې شته، چې هغه د کانالیزاسیون ستونزه ده، هغه د اوبو ستونزه ده چې په ښار کې اوبه نشته. تر اوسه پورې په دې باندې هم کار اوس روان دی چې مونږ په راتلونکو پلانو کې د کانالیزاسیون مسله او د اوبو مسله چې دا ډېرې مهمې دي ښار دپاره دي. ځکه مونږ په هنده کې که مونږ ښه کانالیزاسیون ونه لرو، د خراب اوبو سره مخامخ شو، د هغې نه به بیا استفاده کول ډېره مشکله وي. او په زمان کې هغه سرکونه چې اوسنی وخت کې د یو ولسوالۍ په کچه جوړ شوی وو، اوس موږ سرکونو لپاره پراخواله پیدا کړی دی. یعنې نو ماستر پلان جوړیږي د دې لپاره. یو میاشت کېږي یو هیئت راغلی دی د شرسزۍ وزارت نه، ټول ماستر پلان جوړیږي د مرکز په سطحه، چې په دې کې به صنفونه، بعضې د تیلو پمپونه، جوماتونه، مدرسې، مکتبونه، د ښار سرکونه، دا به مدنظر نیول کېږي. عملا کار پر روان دی.
مخکې تاسو له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ښاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوئ. په دغه برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟ که شوی دی، آیا پر عوایدو یې هم تاثیر کړی دی؟
فساد هم په څو ډوله دی. یو فساد دا چې پیسې اخلي، رشوت اخلي او د چا معامله زر نه خلاصوي. یو بل فساد هم دا دی چې څوک وظیفې ته وخت نه حاضرېږي. زموږ ډېر پرمختګ هغه څوک چې پیسې بډې رشوتونه اخلي چې په وایدو کې دوی لاس درلودو یا مختلفو چارواکو سره مختلفو خسره دا په کلي ډول دی منځ تللی دی. یو بعضې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، بعضې د مامورینو چې دغه یا په وخت نه حاضرېږي. په دې کې هم د تعیناتو برخه کې اوس کار روان دی. زموږ شروالۍ رطوب طرف ته ځي، کله چې لاشي دوی ماشونه خکیږي، کله چې ماشونه خښول انشاءالله نور به هم په دې خښي. نو د دې لپاره تقریبا تر 1.5 میلیون افغانۍ پورې نسبت تیر کال ته زموږ عواید لوړ شوي وي.
ښار مجموعاً څومره سړکونو ته د بیا رغونې لپاره اړتیا لري؟
ښار سړکونه زما په فکر یوازې زموږ دوه سړکونه چې هغه د ښاروالۍ ریاست مخ ته سړک دی او د منځ کې د ښار منځ کې یو سړک دی. نور د ښار څومره سړکونه چې د بیا رغونې ته ضرورت دی، ځکه دغه چې یو ریپو شوي دی اته کله لس کله مخکې، بیا په دې باندې دوباره په دې باندې ترمیم نه ده شوی. اوس یو خو دا قسمت دی، بل قسمت یې دا دی چې بعضې سړکونه شولډرې پاتې وي، یعنی سړک اته متره دی، شپږ متر پوخ شوی دی، یو متر پاتې و. یا بعضې سړکونه په کوڅو کې نمرې کې دي، ریشي نمرې دي، دې من سړکونه نه دي پخه شوي په سسي ډول. یعنې دا درې ډوله موږ سړکونه لرو، ټولو ته ضرورت دی. زموږ په سکلنۍ بودیجه کال بودیجه کې ځانګړې توجه سړکو، لښتیو، پلچکو ته شوې ده.
تاسو مخکې د ماستر پلان خبره وکړه، قسم خوست ولایت په دې وروستیو کلونو کې صنعتي پراختیا موندلې ده، خو د نفوسو له پلوه اوس هم دغه د ښار سړکونه او کوڅې کفایت نه کوي. دغه ماستر پلان کیدای شي یو څه توضیحات ورکوي؟ څه ډول ماستر پلان دی؟
ماستر پلان اصلا موږ د داود خان د وخت طالبانو وخت کې ماستر پلان جوړ شوی، هغه نیمګړی و. په دې ماستر پلان کې موږ د ښار سړکونه لکه د لکڼو طرف ته چې دوه سړکونه دي، موږ په نوي ماستر پلان کې دغه سړکونه څلور ونیول، دوه شته دوه نور. موږ څلور سړک باید ولرو، ځکه هغه موټرو تګ راتګ چې پخواو نسبت اوس د دې نفوس زیات شوی دی. بعضې صحیح چې رهیشي اوس په تجارتي باندې واړو، موږ چې اتلونکي کارونه کوو څوک چې بدی کوي د دې پلان مخې به کوي.
سنم جانی مکرما وت بانے کڑے دہر چا سر پٹیا رانے ما پلی باس خندا ما غلوا دوا پا پتا کی نشتا نکانے ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوان
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال ځواکونه تیر شپه ناوخته د قندوز ښار ته ورننوتل او طالبان یې مجبور کړل چې د کار نه پشا شي. مګر د ایپی خبري اژانس وایي چې د حکومتي چارواکو د ادعا باوجود جګړه اوس هم روانه ده او د ښار اوسېدونکو په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي خبریالانو ته په کابل کې ویل چې ښار ته د برېښنا او اوبو جریان قطع شوی دی او زیاتې کورنۍ د جګړو له امله د امام صاحب د ولسوالۍ سره نږدې په یوه ځنګله کې پټ شوي دي. د زابل د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي امریکا غږ ته ویل شي د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته کې یو تن په خپلو ملګرو د شپې لخوا ډزې وکړلې او څلور پولیسان یې وژل او د خپلو وسلو سره وتښتېده. د پاکستان پوځ وایي چې هوایي قواوې د افغانستان له پولیسو سره سیرمه د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلي کې د طالبانو پټ مرکزونه بمباري کړي او 15 طالبان یې وژلي دي. د ایران د حج او اوقافو اداره وایي چې اوس د خبره څرګنده شوې ده چې سږ کال په سعودي عربستان کې د حج په دوران کې د حیوانات 463 حجاج مرشیو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتگو پروگرام لرو. نن شپه په دې غږیږو چې د قندوز په ولایت کې تازه تحولات د عامو خلکو په اذهانو سره تاثیر کوي. دغه پیښې د حکومت اعتبار ته څومره تاوان رسوي؟ کولی شئ وروسته پروګرام ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام قربانی دي روخان نورزه او احد عزیزاده. مننه چې خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.